द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
در منوریتون خو د دیوري جو خبري خبرونه لا دوام لري نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د مېد میاشتې او د شمنېټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې نه افغانستان کې د نیمه او دلته په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي ستاسو قرباني یو زمونه ز شهید
او زه ارباب محمود
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د نن مهمو خبرونو سره ټکو ته
د افغانستان هلمند کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانو خطې په اړه دواړو خو د مرګ شوبلې اړولو دعوی کړی اخوا افغان چارواکی وی طالبانو کندوز خار ته نږدې د یرغمل شو مسافرونه ځینې وژلي
وسلوالو طالبانو د پیخي مسولیت منلای او په خبره هغه یو شمیر مسافر وژلي چې د حکومت په امنیتی ادارو کې د دندې د ترسره کولو لپاره لکه بل څخه شمالي ولایتونو ته تلل
تیر ورځ مردان کې ناکامه کړای شوې ځانمرګي برید کې د ژوبلو کسانو حالت د خطر نه بهر دی د مردان روغتون یو ډاکټر وایي
دا اوس چې کوم ایڈمنٹ دی دا معمولی مطلب چا کی چرا چا کی سی پیس مست سم میجر انجریز پکې نشته ان شاء الله دا هم ٹھیک ٹھاک دی او سرجن سی ویچ ان شاء الله دا اوس ما کې دې شو ڈسچارج شي
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو ان ایچ سی آر وای روان کال یورپ ته تلونکو کډوالو کې دونیم زره کسان وژل شوی اداره وای دا مرګ ژوبلې په بهیره روم باندې د پورې وتو په وخت شوی دی
سټی کې تاسو واوریدل وز غوښ شي د مهم خبرونو لنډیسته
د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې طالبانو د نهه پورش پاړس مسافر وژلي او ګڼ شمیر نور یې یرغمال کړی دي د پولیسو یو کمانډر شیر عزیز وای مسافر وژل شوی مسافر شمیره ولس ده خو ځینې بیا وای چې د دې شمیره جدا ورکوي دوی وای چې طالبانو ځینې مسافر خوشي کړي خو یو شمیر یې نیولې هم دي مسافرو کې چا هم پوزي جامع نه وي اچولې خو ځینې پکې پخوانی پولیس کې دي شي د افغانستان د هلمند صوبې چارواک امنیتی چارواکو ویلي په دغه صوبه کې جګړه زور اخستې او په تیرو دوه ورځو کې د طالبانو سره انخطو کې و 50 پولیس وژل شوی او و ډیر نور ژوبل شوی دي
هم د دې ترڅنګ افغانستان کې د تیرو دریو کلونو پر مهال د تشدد د پیښو له امله 12 لکو څخه زیات کسان د خپلو کورونو په پریښودو مجبور شوي دي د بشري حقوقو نړیوالې ډلې امنیسټ انټرنیشنل د سه شنبه په ورځ په خپل یو راپور کې د کابل په حکومت او په نړیوالې ورورولۍ ټینګار کړی دی چې د جګړې له امله د بې کوره شوو کسانو ستونزه دی هواره کړي کابل کې جاری شوې دغه راپور کې امنیسټي انټرنیشنل ویلي جګړه کې د توندوالي راتلو سره د بې کور شوو خلکو شمیره کې نوره هم اضافه شوې ده
د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت په سرکاري ټي وي د حمله په وخت په ډي اس پي د تشدد په تور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک د مشر طاهر القادری ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی د عدالت قاضي سهیل اکرام پولیس ته امر کړی په عدالتي حکم دی زر تر زر عمل وکړي تروسا د نومول شو کسانو عکس العمل نه دي ترلاسه شوی
د پاکستان د خیبر پختونخوا مردان سیمه کې د یو ځانمرګي برید لامل د پولیسو عسکرو په ګډون لګ تر لګه 12 کسان ژوبل شوی دي په سمدستي توګه د دغه برید پر چا په غړه نه داخسته
د پاکستان وفاقي کابینه د راتلونکي کال لپاره نږدې 1.5 ارب روپو بجټ منظور کړی دی دا به اوس پارلمان ته د منظوري لپاره وړاندې کیږي د نور کله پشان دازل هم د خسارې بجټ دی رپورټونه وايي بجټ کې د اقتصادي پرمختګ لپاره 15.1% هدف کې خودل شوی
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د سه شنبه په ورځ خپل یو تازه خبر شوی راپور کې ویلي دی سخت کال شاوخوا 2.5 زره کډوال د بهیرې روم نه تیرېدو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی د یونیسیا راپور تر مخه ویل کیږي په دغو کډوالو کې زیاتره کډوال د نایجیریا ګامبیا سوریا عراق او افغانستان نه ترکیې ته وړي او بیا له هغه ځایه یونان په لور خپل سفر پیلوي
سعودي عرب ویلي دوی د یمن نه ویشتل شوی یو بیلستیک میزایل معلوم کړی دی د سعودي عرب سرکاري خبر رسانې اداره وایي میزایل په هوا کې تباه کړی شوی دی دوی وایي د میزایل نه هیڅ مرګ ژوبله نه ده شوی روانه میاشت کې دا دویم میزایل دی چې د یمن نه په سعودي عرب ویشتل شوی دی
د نړۍ په کچه د غلامانو شمیرو خور شوی راپور تر مخه ویل کیږي په نړۍ کې تر 15 میلیونه هم ډیر شمیر کسان د غلامانو په توګه اسیر دي هند او ازبکستان د هغه ملکونو په شمیر کې دي چې تر ټولو نورو هیوادونو نه پکې په لوړې کچې غلامان ساتل کیږي
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خبری خپرونه هم پای ته ورسیدل. از مونږه همکار بیروز خان صاحب راغلی دی سټوډیو کې حاضر دی او تاسو ته به د پښتنو اصل نسل دغه خپرونه وړاندې کوي. ستړي مشي او په خیر راغلی.
خوشحاله اوسئ. ډېره مننه اوس منزه جان. څنګه چې دی ورته د غلامانو دغه ذکر وکړو، نو مونږ به خپله خپرونه هم د غلامانو د خاندان د دغه نه چې دلته خو په دنیا کې نن په نن وخت کې په دنیا کې په ملیونونو غلامان ذکر تاسو کو چې وسم شته په هند کې، او په هند کې موږ به د غلامانو د خاندان د بادشاهي ذکر پکې کوو.
ډیر په زړه پورې موضوع معلومیږي او اتمن به اورو.
ډیره مننه خو وختونه ولري ګران اوریدونکو، زماره خوا تاسو ته احترامونه او سلامونه. څنګه چې تاسو واورېدل منزه شهید درته وویل چې زموږ د نننۍ ورځې خبرونه دغه د پښتنو په اصل نسل باندې بحث دی، او په تیره خپرونه کې مونږ د خاندان غلامان ذکر کړی دی. دغې نه به نن په مخ کې ځو. زموږ سره به زمونږ چې میلمانه څنګه راسره راشي هم نیغ په نیغه به ورته خیرعلي وایو. د غلامانو نه وروستو بیا نور خاندانونه دي، دغې خاندانونو ذکر به کوو. پکې غوریان دي چې پښتانه دي، غلزیان دي چې پښتانه دي، لودیان دي چې پښتانه دي، مغل دي چې ترک دي، ترکمن نسل دي، سوریان دي پښتانه دي، بیا مغل دي، بیا انګریز دي، او دغسې لړۍ را روانه. نو تر هندوستان پاکستان پورې به پکې راځو. خو زمونږ میلمانه زمونږ درې واړه میلمانه راغلي دي. په وار وار یو یو ته ورځم. لول ورځمه کابل ته. زمونږ خوږ درون مشر دانشور حبیب الله رفی صاحب ته. حبیب الله رفی صاحب په خیر راغلی، ستړي مشی.
سلامت خیر.
زه ورځم اوس پېښور ته. زمونږ بل خوږ مشر درون مشر لیکوال دانشور سعدالله جان برق صاحب ته. برق صاحب تاسو ته هم په خیر راغلی ویم. ستاسو آواز ما ته رالو. ستاسو آواز ما ته رالو. برق صاحب زما آواز درځي؟ ښه. نو تاسو ته مو بیا ټلیفون کوو او په دغه بل لاین نه ورته وکړئ چې څنګه. او زموږ سره د اسلام آباد نه زمونږ د ځوان کلي یو نوی امید او استاد ښودونکی ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. او ډیر ډیر مو مبارک شه چې د پی ایچ ډی هغه سند مو واخیسته، ډیګري مو واخیسته. دا به زمونږ د اوریدونکو دپاره هم د خوشحالۍ خبر و چې بله ورځ داسې یو دستوره وه په هغې کې ډاکټر صاحب ته هم هغه سند د پی ایچ ډی چې په آرکیالوجي کې دغه سند اخیستی دی ترلاسه کړ. او ټول زمونږ اوریدونکي مونږ در باندې ویاړو، خوشحاله یو. نو تر څو چې زموږ سره برخ صاحب ملګری شي خبره مونږ تاسو خو د خاندان غلامان په هغه تېره خپرونه کې ذکر کړو، بیا ورپسې چې تاسو کله بیا مصروفیت لرو د تېرې دغه په تېره نه مخکې چې کومه واقعیت کې تاسو خبره کړې وه په دې تېره خپرونه کې برق صاحب او ابوالله رفی صاحب پرې خبره وکړه. خو دې کې مونږ پکې نور بحثونه هم وکړل چې یاره پښتانه اتفاق نه لري او یعنی خلک یې استعمالوي، خپلو کې جنګوي، او دا غیبی گندی خپل دی، دا عیب چې په دې کې دی دا په دې کې خپل دی. یعنی څه ورته وایي چې کارخانه جوړ راغلی دی او که نه دا پکې چا را پیدا کړی دی. برق صاحب په دې بحث کوو چې دا خو پکې حکمرانانو را پیدا کړی دی او دوی تقسیم کړی دی او دغه شانتې. بیا حبیب الله رفی صاحب د الغ بیګ او بیا د ګګیاڼي او د یوسفزي د دښمنۍ چې هغې په خپلو کې واچول او وی جنګول، دغه خو به بحث دی. دغه ته به هم پکې خیر بیا راځو. خو د خاندانانو چې د غلامانو د خاندان باندې مونږ ذکر وکړو، اوس غواړم چې د هغې نه مخکې لاړ شو، ځکه چې دا غوریان دي، غلزیان دي، لودیان دي، مغل دي، سوریان دي، انګریزه پورې بیا پاکستان هندوستان بلیدل چې کوم دي او د پاکستان جوړیدل چې کوم دي د هندستان ازادیدل دي د پکې هم بیا دغه سیاسي برخه د ګورو باغ سره په خپل وخت باندې ګورو. خو زه هم چې ډاکټر صاحب تاسو ته زراشم او دغه نه پس وای چې د بلبندی نه یا د غلامانو د خاندان نه ورستو بیا غوریان راغلي دي جوړ په هغه کې کنه ځکه چې د حبیب الله رفیع صاحب هم ذکر کړو خبر صاحب هم زموږ سره بیا ملګری شوی دی. نو سعد الله جان بخښه ته په خیر راغلی وایو. برق صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. داس څه مسله ده زموږ سره؟ داس ښه برق صاحب زما غږ درځي خاص تاسو بس تاسو غږ مونږ ته رالو. ستړي مشه په خیر راغلی. برسه زم سره نوم دغه دواړه زمونږ میلمانه ملګری دي. ډاکټر رفیع الله خان صاحب دی هغه ته ورزم او حبیب الله رفیع صاحب دی هغه هم را سره دي. نو ډاکټر رفیع الله خان صاحب مایک تاسو ته سپارم چې د دې خاندانونو د دې دغه نه مونږه پړاو په پړاو داسې وزو. اسمه سره کې نن د ټلیفون څخه قصه ده. ابي ولاره فسر زما غږ تاسو ته درځي.
امه رباني ورځي
ها تر څو د ربو الله خان سي بیا سره مرګري شي زه غواړم چې تاسو تراشم د دغه د خاندان د غلامان باندې خطيره خبرونه کې تاسو خپله تفصيل سره ذکر وکړو. ما خل نور ضرورت نشته چې پاغي خبرې وکړو دا غي نه مخکزو. بیا د دینه پس د چات بیا د غوريانو د شاب الدين غوري تاسو ذکر کو او دغه چې نور کوم
روګي د غوريانو دوره ده او غوي په هندستان کې خپل سلطنت شروع کړي مضبوط سلطنت یې کړي دي. ریاس الدین غوري شهاب الدین غوري او د دین قرآني نور فاتحین نو دا د پښتنو د حکومت دوره ده او د پښتنو د قدرت دوره ده چې دوی په هندستان کې هلته حکومت کړی او د هغې ځای خلک یې دین ته رابللي اسلام ته یې رابللي د اسلام بلنه یې ورکړي او په عین حال کې په هندوستان کې خپل اثار ترې ایسي او هلته یې ودانۍ کړي کارونه یې کړي. لوټیان دي په دې دوره کې د هند په مرکز دلی کې لوټي ګاردن د دوی د بقایا او د تاریخي آثارو یو مهم ځای دی چې اوس هم د دوی آثار هلته پاتې دي. د دوی قبرونه دي، د دوی هغه ودانۍ دي چې جوړې کړې دي، هغه تاریخي آثار دي چې جوړ کړي دي. نو د لوټیانو علاوه چې دی نه چې دوی هلته مدنیت خور کړی دی او دین لپاره کار کړی. دوی هلته د پښتو ژبې لپاره هم کار کړی، پښتو شاعري کړی ده. د شیخ رضی لودی، شیخ حمید لودی شیرونه همدغه وخت ویل شوي دي چې په پټه خزانه کې خوندي دي.
دا د پټه خزانه غواړم حبیب الله رفیع په دې باندې لږ خپل نظر وایي. دا پټه خزانه چې ده دا ولې دا دی دا په دې باندې دا دغه جوړه شوې ده چې ګندې یو خلک وایي چې ګندې دا نشته شتون نه لري دا بالکل نه. او څوک وایي چې په دقیقه او په دغه سره په تحقیق او په دلیل سره وایي چې دا شته. خو ډېر داسې د پښتنو لیکوالان دي چې هغه وایي دا نشته، داسې یو یعنی یو افسانه ده، یو قصه ده.
قلندر صاحب خدای وو بس هغه یو زیت کړی وو او هغه عالم سره وو لیکن په عین حال کې دی سړی وو چې کله به یو څه وویل چې دا نه دي بیا نه دي تر اخره پورې هغه نه وو. نور داسې څوک نه دي پیدا شوي چې هغه د پټه خزانه ونه مني او یا د رد کړي. بلکې پټه خزانه ضرورت نه لري دې ته چې څوک یې د ومني یا د ونه مني. پټه خزانه یوه لیکنه ده، یو کتاب دی چې په یو زرو یو سلو دو څلوېښت کې محمد هوتک په کندهار کې لیکلی دی.
وسته به بل عربي سپ ټلیفون زنه پوي کوم چې زمونږ د انجینرینګ سم مسله ده. زه خزم سره ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب زما غږ درځي؟ ښه، ستاسو آواز خو صفا دی، ستاسو آواز صفا دی. زما آواز صفا نه دی؟ نه پوهېږم چې دا که تاسو لږ خپل د اړخ بدل کړئ، لږ شانته دا ځای ورته بدل کړئ، که ایسا ټیک شي وبخښئ، تاسو تکلیف کېږئ خو ستاسو آواز موږ ته صفا دی. زما آواز تاسو ته درځي اوس؟ ښه، نو بس مونږ د دغه نه د غلامانو نه پس بیا د غوریانو دوره ده. نو مونږ وایو چې تاسو پکې زه وکړم، د دری غلامانو دور یا د غوریانو دور، ورپسې دغه سانې د غلزیانو دي یا د لودیانو دي، د مغلو دي. د مغلو خو بیا یعنی آرکیټیکچر موجود دی، د شیرشاه د دور هم خپل، خو د دې نورو دورونو دوی کوم داسې خاص ځانګړی داسې څه ودانۍ یا څه داسې کوم آثار پریخی دی چې هغه دې ته ځانګړتوب ورکوي یا په تاریخ کې دوی هم وپیژني؟
او په دې کې لکه شته یو مشهور چې کوم دی، که تاسو به مو اورېدلی وي، قطب مینار چې کوم دی.
او
قطب مینار خو ډېر مشهور دغه دی، او دا قطب الدین ایبک شروع کړی و. او بیا په دې باندې وروسته چې کوم نور حکمرانان ناغلي دي، د دې نورو خاندانونو هم دکه د غلزیانو، نو هغو هم په دې باندې خپل کار کړی دی. بیا نو په دې حساب باندې لکه دغه شانې د هغو جوماتونه هم جوړ کړي دي، ځکه چې جومات جوړول خاص کر لکه د دې دغه به دا و چې دا به یو سمبل و، او د نوي قمرانانو د راتللو او د هغو سره د نوي مذهب د راتللو چې کوم دی، نو یو ډېر اهم سمبل په طور باندې د جومات استعمالېدلو، او د جومات سره سره لکه موږ ته د دې کنټروورسي چې مندرونه به ورانېدل ور سره، نو دغه کیسې په کې ټایم په ټایم شوي دي. او خاص کر په دې کې بعضې دغه چې کوم دي حکمرانان، خاص کر د دغه د تعلق خاندان سره چې کوم د غلجیانو ته وروستو راځي، نو د هغې په حواله باندې خاص کر محمد تغلق چې کوم دی، هغو یو ډېر اهم او مشهور حکمران دی، نو هغه ډېر زیات مندرونه وایي چې لکه کړي دي که نه. او بیا لکه ډېر زیات مذهبي د تاریخدانانو د مطابق چې کوم دی، نو مذهبي سپریشن او یا دغه پکې ډېر و، ظلم زیاتی ډېر و. یوازې مذهبي هم نه و، سیاسي هم و. هر څوک چې خلاف راپورته کېدل یا به مطلب بغاوت شو، نو هغه به ډېر په سختۍ سره هغه ختمول، لکه په دغه حواله باندې د هغه دوباره نوم هم اغېستې دی چې هغه په دې هغه چې کله دغه حکمران خو ډېر مضبوط و، خو بیا وروسته دور کې هغه لږ کمزوری شو، نو د هغه وراره هم په یو ریاست کې بغاوت وکړو، نو هغه هم ډېر په بېچارۍ سره سختۍ سره چې کوم دی، نو د هغه مرګ او بیا هغه بغاوت ختمول دا هر څه شو. او په دې حساب باندې دغه چې کوم د انسان مندرونه دي، نو هغه په دې ټول دور کې مورخین وایي چې خطره قرآن کړی شوي دي، او خاص په دور کې او د تغلق چې بیا د هغه نه چې کوم وروستو د هغه بل رشته دار راځي دغه د حکمرانۍ ګټۍ ته، نو هغه مطلب هم د دغه دوباره د جوړولو اجازت نه دی ورکړی. او ډېر جوماتونو کښې د مندرونو دغه چې کوم دغه وې ګټې وي او کوم مېټې ویلو، نو هغه بیا استعمال شوي دي ټایم په ټایم باندې، نو دغه مطلب د دې دغه دی. او ډېر جوماتونه لکه د مغول نه مخکې هم ښه پوره آرکیټیکچر دی راځي، لکه ما د قطب مینار ذکر په خصوصي توګه وکړو چې دا بیا نورو حکمرانانو هم مرسته د هغې سره مطلب دغه دغه چې کوم دی دای کړي دي خپل یعنې خپل خاندان رنګ یې ورته ورکړی دی. او یو جومات هم په دې دور کښې جوړ دی چې د هغې نوم زما ذهن نه ووتلو، خو هغه هم ډېر مشهور جومات په دې دلي او د دې آس پاس چې کوم دی، نو ډېر زیات مانومنټس هغوی جوړ کړي دي، او د بدخدمتۍ نه ماته خو اوس یو خو یو داسې یاد نه دي، خو لکه څومره چې د مغل دور په دې حواله باندې بشپړه دی، نو دغه شانې په ډلي چې کوم سلطنت دی او د دې حکمرانان دي او مختلفې کورنۍ دي، نو هغو خپل ډېر غټ کمیشن په دې اړه باندې کړی دی او د دې اهمیت چې کمی په تاریخ کې نو هغه بل دا وی چې کله مونږه میموري یا داسې کوم ځای جوړو د نسل د قوم یو ګروپ دا غیر لپاره بیا دې مانومنټ چې کمی دا غیر جوړولو ضرورت دی یو داږي په څیر میموري یا داسې وی کوم قومي حافظه چې کوم یې نو هغه جوړول شي او بیا هغه محفوظه خپل کې په دې پټو باندې
ډاکټر صاحب ستاسو غږ ما خل کټ شو قطع شو نو ته خن راځي آواز خ نو زموږ سره برصب هم یو ځل بیا ملګری شوی دی برصب او حبیب الله رفی صاحب ډیرو بخې نن د ټلیفون ډیره مشکل سره مخ یو حبیب الله رفی صاحب زما غږ تاسو درځي زما غږ درځي نو مونږ خو دغه تاسو ډاکټر رفی الله خان صاحب دا خبر واره چې د تغلق متعلق هغه دا خبر وکړو چې محمد بن تغلق شو محمد تغلق یا نو هغه وایي چې په مذهبي توندلارۍ باندې مشهور و د نورو مذهبونو احترام نه کړی د هغوی عبادت ځایونه یې وران کړي دي او چېرته په بیا جماعتونه هم جوړ کړي دي او په زور ظلم کې وایي چې ډېر مشهور و خپل وراره هم په بې دردۍ سره وجلی دی او دغه شانتې که کوم بغاوت یا شورش به وشو هغه به ډېر په بېرحمۍ سره ختموو خو د تغلق خاندان چې دی دا څوک دي دا په نسل باندې څوک دي
زه نتی یم دی تغلق دی خاندان غالبا دا دی غلامان دی خاندان سره تړلی خلک
خا
دی تغلق خاندان پښتانه نه دی
زم دا کوم چې پښتنو کې مونږ چرته نه دی امر دی نو ما زه کوي چې پدی خا
تغلق نه دی پښتنه
خا اوس که د غوریانو دوره روانو د غوریانو په دوره کې هم دغه نور مذهبونو خلک زورول شوی دي او کنا د دوی سره یعنی د شریکی د اوسېدو یو ژوند هغه دی تیر کړی دی
نو خبره دی قدرت او دی اقتدار وا په اقتدار دی په جګړو کې په خوا هم دا سوي چې څوک ور قابل سو له غو نور او الو تکاول او زورول زورول حتمن شي په دې کې د هندستان خلک بیچارهګان هغه خلک نرم خلک او آرام خلک هر څوک چې ورغلي دي سلطنت یې پکړې او دی بي شتمني او هغه و چې د سروزرو مرغۍ نو او انګريزانو بل اخره چې د سروزرو د مرغۍ د نیولو لپاره ډېر ناري چاري وسنجول او بل اخره په غدر او خیانت هندستان ونیو او البته د هغه هیواد هغه ثروتونه او شتمنۍ د ځان کړل نو دا بالکل شی دی د هر یو خپل وار البته ظلم هم کړی پیسې هم ټول کړی لیکن پاین حال کې د مدنیت لپاره د ودانۍ لپاره د خلکو د هوساینې لپاره هم کار شوی دی چې موږ د هند دغه ودانۍ چې د بیلابیلو حکومتونو په وخت کې شوي او شاهکارونه دي هغه موږ یادولی شو
هم په دغې خبرې کوو برخ صاحب راسره بیا ملګری شئ برخ صاحب زما غږ درځي خا نو ستاسو اواز هم شکر دی سپا دی او دا هم د هندوستان باندې لکه زم چې تاسو په خپله دغه وکړئ ځکه ستاسو خو په ډېر ښه ریسرچ هم دی او په دغه نسلونو باندې په خصوصي توګه د هندوستان شتمنۍ د هندوستان شتمنۍ چې کومه دي هغه د نورو قومونو که پښتانه دي او که غیر پښتانه دي د هغې د راتګ دپاره یعنې هغې ته کوایي چې یو هرس پکې دغه هم دی د هندوستان شتمنۍ او د هندوستان د خلکو د هغوی د مذهب یو نرم مخ چې کومه دی دغه به هم وجه یي ځکه چې هغوی د مذهب او د عقیدې کې جنګ نشته که نه زه پې په نیمه پوره
د هندوستان د زرخیزي او د شتمني او د هر څه چې کوم دي دا خو په ټولې دنیا مشهور و ځکه چې د ډېرو قدیمو زمانو نه د هندوستان مصالې او د هندوستان څیزونه او دا به پلری لري پولکو دو فوټو رسیدل
نو دا ډېر مشهور دی چې هندستان یو ډېر بشپړ ملک دی. نو چې کله به چېرته په طاقت کښې راوړو کاغه به په هر ملک کښې وو، نو هغه به هغه سزا کولی چې د هندوستان ته خامخا ځان نه رسوي، ځکه چې پخواني بادشاهان چې کوم وو نو دا مونږ خو ته څه چې په تاریخ کښې بادشاهان وو، دا مونږ د لیکمارانو وو ترقي یافته شکل وو، د لیکمارانو نه باقاعده د بادشاهانو ډېره مرحلې ته خبره راغلې ده. نو بنیادي طور بادشاه چې کوم وي نو هغه هم یو منظم قسم لوټمار وي که نه، نو هغوی به راغلل چې هغه هندوستان د ویړینه څه فایده وایستلو ده. هغې مونږ ته هندوستان ته خو چې څه نقصان رسېدو هغه ورسېدو، خو مونږ پښتنو ته د غټ نقصان را رسېدلی دی چې هغوی به په دې لاره تلل، دا یو څو درې دي په دې باندې به تلل چې لویه پسې د خیبر دره ده، بیا د باجوړ دره ده، خو داسې نور هم وړې وړې درې دي د ګومل ده، نو په دې لارو به تلل او دلته پښتانه پراته وو. نو لومړنۍ دوره د اومدۍ سره راغلله، لومړنۍ جګړه او لومړنۍ تنازع او لومړنۍ ځکه چې خو بادشاهانو خو به مخکې سره خلک رکول سره نو دوی سره به یې جګړه راغلل، اوس چې موده به دلته وو چې پوه به شول چې دا پښتانه چې کوم دي دا ډېر سخت هم دي، خطرناک هم دي، جنګجو هم دي، نو بیا دې ورو ورو رضا کړل او ځان سره به یې کړل او لالچ پرې ورکړو چې راغئ مونږ په شریکه ځو هندوستان ته، هلته خو مزور یو ستاسو مو زمونږ هم زمونږ ستاسو منځ کښې څه دښمني نشته، نو دوی دې هم ځان سره کړل نو بیا دې هغه شول. نو ځکه دا په هر دورې حکومت کښې هغه د غلامانو دی که به تغلقانو دی که به خلجیانو دی، دې ټولو کښې پښتانه په غټو غټو عهدو باندې دغه دي. حتی چې ابراهیم لودی هم بابر هم په دې هغه باندې والی دی چې دلته پښتنو کښې خپلولي وکړه، د خپلولي ته د ځان سره دا خلک واخېستل، نو دا خو جنګي وو. کله ما خو مخکې هم دا خبره کړې وه چې بابر به ځان سره د کابل نه څومره فوج راوستئ، یاد لا زیات یې شپږ زره وو، نو ډېر قوت ورته د دې ځای نه ملاو شوی وو، بیا هم پښتانه په پښتنو باندې والی دي که نه. نو دا د هندوستان دا شتمني اوس خاندانونه چې کوم دي په دې باندې خو هغه خبرې ډېرې اوم شوې او غلامان هم تېر شول. دا تغلک وي او تاسو ذکر وکړه تغلک ترک دي،
ترک دي
او یا بیا د سیاسي وخت چې کوم توریان دی لوبیان مخیو دا دا پښتانه دی دا نو چې کوم دی دا پښتانه بچانه پښتانه نو حکومت ټول په پښتانه روانو نو
دا پکې تاسو برخصب دا خبره ډیره خوا ځکه چې ما خپل ما داسې نه اوریدلې یو خو د دې تغلق تي دا دغه تاسو واضح کړه حبیب الله رفیع صاحب خو چې غیر پښتانه او تاسو چې د ترکیانو او بیا دا چې د غلجیانو د خلجیانو دا چې دغه جوړه شوې ده حبیب الله رفیع صاحب تاسو په دې باندې څه نظر دی چې نه تاسو هم د دې سره برق صاحب چې څه وایي که نه تاسو وایي چې خلجیان چې دي دا غلجیان دي
بلې خبره همدا د غلجیان او خلجیان یو خبره ده او دا د دغه خلکو نوم دي خلجیان او غلجیان او غرجیان ورته وایي دا یو نوم دي چې په بیلو بیلو لهجو کې هغه په بیل بیل ډول ویل شوی دی
یعنی تاسو وایي چې دا پښتانه دي
غلجیان پښتانه دي بالکل همدا اوس په برخه د کوچیانو غلجیان دي غلزایان دي
او غلزی خوشته لوی قوم دي خو برخ سی وایي چې دا د خلج چې په ترکی کې دي اوسم دا د هغه ځای خلک دي
نو دا روایتونه مختلف دي
مختلف دي
دا کورنۍ چې حکومت یې کړی دي دا مغه غلجیان دي چې خلجیان شوی دي او په دې باندې ادبی شوی او هغه دې کلی و لوی تیرنه کړی دا د کلمې تیرلې چې غلجیان دي خلجیان دي او بل اخره دا ثابت کړی چې دا د یو قوم نوم دی دی کورنۍ نوم دی
بیا په دې کې چې د پښتنو په دغه کې دا د غلجیان او د درانیان او د دې دا ویشت دا داسې شی دی ابو الله رفیع صاحب
دا خدای مخشاو باندې ورسته شوی د میرویس نیکه په وخت کې هم دا هغه میرویس نیکه هم غلجی و او بیا ورسته د میرویس نیکه چې بیا مخشاو باندې راغلی دی بیا د درانو حکومت راغلی هغه بیا بیل ویشته هغه تقریبا درانیان قوم نه دی بلکې درانیان یو لقب دی
چې
دی دی هغه نه جوړ شوی دی کوهینور نه د دا چې کله احمد شاه بابا ته لاس ورغلی دی نو بیا هغه ته د دوراني لقب ورکړل شوی یعنی دور لرونکی دور دوران لوی دور درلودونکی یعنی هغه لقب دی هغه د قوم دپاره نه دی هغه بیا سدوزایان دي سدوزایان دي او ابدالیان دي
ډاکټر رفیع خان صاحب را سره ملګری شوی دی بیا یو ځل ډاکټر صاحب یو ځل بیا په خیر راځي درته وایم او به خیر ډیر نن د ټلیفون نو سم مشکل لرو تاسو ټلیفون په حقیقت کې تاسو خبره نیمګړی پاتې شو نو د دې آرکیټیکټ په حوالہ باندې یاره دي چې کوم ودانی دي آثار دي په حوالہ باندې خو هم موږ پکې یو د غلجیانو ذکر هم پکې وکړو تاسو هم په دې هیستوري کې ویلي چې غلجی د کوم قام سره تړل کیږي تاسو به هم په کیسه ویلی ځکه چې تاسو بیا د ماستر نه پس بیا زما خیال د پی ایچ ڈی د کې به تاسو به آرکیالوجي ته تللی بعض صحیح هیستوري خو به مو دغه په کې ویلی وي خو زه اوس زه غواړم چې یو بل باز ته راشو د دغه دا خود حبیب الله رفیع صاحب دی او تاسو د دغه کار دی د سعدالله جان برق صاحب دی چې په دغه باندې تحقیق وکړي او موږ په بیا پوهه کوي سوک سوک دی خو د پښتنو د شتون نه بغیر یعنی برق صاحب تاسو خبره د برق صاحب اورئ چې هر بچا چې تللی او دغه شانتې دغه هم وویل حبیب الله رفیع صاحب هم وویل د پښتنو د شتون نه بغیر نه ده شوی خو پښتانه تقسیم در تقسیم ته یو لګوز د ابراهیم لودی ذکر بوکو یو تکړه ځوان یو نر بادر ځوان چې تاریخ ډیر ویاړي پې تر مړ شو خو پشان نه شو او ډیر وی ډیر ځوان وو د ده په مقابله کې د بابر سره نوې ټکنالوژي نوې توپې یو نوې فوز منظم ځکه چې ساینس نن مثال به والو چې د اسلامي دولت دغه چې کړی د داوا اسی مثال به د افغانستان د نن د طالبانو د پاکستان د نن د طالبانو خو چې د دې په مقابله کې قوي وسله ده او منظم ځواکونه دي نو هغه که هر څومره داول لري په یو نوم په بل نوم د ساينس مقابله نشي کولای، د ټکنالوژي مقابله نشي کولای. په دغه باندې هم زم چې لګه غوندي د دې پانی پت، د دې پانی پت اکثر ډیر ذکر کیږي چې د دې پانی پت ستراتیژیک دغه څه د نن بخودا وځه ستراتیژیک د افغانستان یو ستراتیژیک حیثیت ده. خو د دې پانی پت تاسو په خبره وکي او د برخ سدی په مو یي ځکه چې د هندستان ته تلې هم ده، زخم تلې مخ د پانی پت معنی ير دي چې موږ تری وکنې تری ځکه چې ماته د یادی کینه د دلی سره خو او شاچر ته خو بیا با خا ډاکټر رفیع خان صاحب هلو ها تاسو आवाज پکې غیب شي. خا خا
پانی پت د میدان په اړه خو فلمان دا ستراتیژي خبرې چې تاسو کوم وکړو نو دا لږه مشکل ده. ځکه چې د بدقسمتۍ نه ما دا د نقشې په مدد سره د سینر اسټډي کړی چې دغه جوړېدی شي که نه.
خود ابراهیم لودی
خبر اوسه یا د پښتنو د نور دغه نو منګه مخکیم کې د شوري دی چې تاریخ ټول مسلمانو هغه چې کوم فاتحان دغه په سایر دی نو هیروګان هم دا وی نه جوړ شي نه او ظاهر ده په دې کې بیا یوازې د ابراهیم لودی یا د
لکه مثال به دا والو ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب داسې یو مثال به والو چې اوس د نه هم په انګلیش په کتاب کې څوک پروفیسر دی هغه لیکلی دی چې محب الله چې د اکبر او د کالو خان د یوسفزو د یو مشر د هغه د یوسفزو د یو تل ذکر چې کړی هغه ډاکو غل بد سړی دا یو تشه خودلی دی او اکبر یو هیرو اکبر دغه دغه شانتي بیا شوي دي لکه د دارې شکو تاسو خپل خبر وکي.
ما وختي یو ذکر وکړو که نه چې تاریخي حافظه یا قومي حافظه جوړول په دې کې دا حافظه چې د ماده ډېر څه په انګریزي کې چې میموري وایي که نه نو د میموري ډېر زیات مختلف قسمونه دي لکه په دې کې یوه چې دا انډیویجوال میموري ده کلیکټیو یعنی مجموعي میموري ده او د دې نه علاوه بیا یو بله خاص میموري ده چې هغې ته یو څه موږ وایو پبلک میموری او بل څه موږ وایو چې پاپولر میموری. پبلک میموری چې کوم ډول د ریاستونه هغه جوړوي او هغه دی ورپسې او دا هغه کې ما د مونومنټ فکر وکړو نو دغه مونومنټ او مثلا دا میوزیمونه چې څومره جوړیږي او دا فرض کړه دلته ورته مثال دی فیصل جماعت چې فیصل جماعت جوړوي وغیرہ دغه ډیر سیزنه دی دا د پبلک میموري نصابونه دي زمونږ د نصاب کتابونه دي دا د پبلک میموري د جوړولو په حواله باندې
هغه مطلب کوم چې ریاستي ورجن دی او دا غین علاوه کوم سټیټس کو چې کومه ده چې دا ورته چی او دا کومه خبوږي کوم چې د یو خاص ګروپ یا د یو خاص ګوندانو چې کوم مفاد دا غې تحفظ شي او هغه چې کوم نه او د ډېر وخت پورې هغه ځکه هغه هغه ته دغه پیسې شي کومه خاطره چې کوم نو په دې حساب د پبلک میرو دی جوړولو پدې کې یو کمرانان دی چې تاسو ته ښایي د دې اپوزيټ چې کوم ده نو هغه افلر میموري ده هغه اوانی یا ولسی میموري ده یا هغه اکثر چې زمرینو د دې پبلک میموري سره د ریاستي جوړې پرېښې میموري سره هغه ډایرکټ اپوزيټ کې راځي او هغه مطلب چې کوم خلک یې نو دا وخپل سره یاداشتنه دا وخپل د یو حافظه لري چې هغه مطلب د ریاستي میموري سره تعلق نه لري نو دا تاسو چې کوم ذکر وکړو نو دا ټول د پبلک میموري څخه چې ولې کې ډېر څه چې مطلب کله دا تاسو دا کوم دل ته وایو نو د پښتنو نه علاوه د دغه په پاکستان او د نوبل انډیا په کانټیکس کې نو دغه چې کوم دی دا د افغانستان څخه چې کوم د شریف خلک راغلي د کوم دانان د پبلک میموري د پاپولر میموري په رڼا کې خو دا ټول چې کوم دی دا ایلیګل یا مطلب انویډر دی دغه یو دلته دوی کړی را کله چې خبره بیا پبلک میموري ته راځي نو ریاست دغه خلک چې کوم دی داونه په مختلفو دغه کې شاتونه دي کوم دی نو یو راځي روان جوړیږي په هم دغه حالت کوم چې د ریاست حکمرانان دي دلته چې هغه بیا پرسنل زموږ ترشی پرسنل ځني او مطلب د پبلک نه ښاله نه کې خبرې کیږي نو هغه کې دغه حکمرانان چې هغه د پاره سیمبل دي توګه دی او غزلی دی وغیرہ نو دا بیا دا وره پر انویډر دی او سبا کاران دي نو په دې حساب باندې دا سيزونه ډېر زیات شي او ګوري او دا یو د دل سمون دی بلکې هر ځای کې دا او په ټول ریاستونو کې تقریبا او دا بیا چې څنګه نو په دا د ریاستونو چې کوم څه ساده دی هغه څنګه رڼا کې موږ هم کوي چې دا کوور الموند وګورو چې په دنیا کې یو دغه څه خلک مطلب یو چې هغه مزدور قوم دی بلکې هغه بالارسته قوم دی او پبلک میموري ټول مرد بالارسته قوم نو د مفادو ناکي جوړیږي او ډیولپ کیږي او تاسو د میموري چې کوم ده نو هغه ټول مرد دی په خلاف کیږي د اگینست دی او دا چې دا نه دادو ولر او دا مزدور قوم نو خلکو او دا دیون د خلکو چې کوم ده نو دا هو حافظه ده او د دې سره باندې کوم تاسو دا یو ذکر کو دا کوم زړه د دریا د طرف باندې چې شي او هغه کې دا ټول هر څه کوم دا د دې سره په یو شکل کې راځي چې په کوم څه کې راځي
زم چې ابي بولا رفي سبت ور شنبه پر اعظم هغه ته برق سبت بلار افیس د بادشاهانو قصه چې کومه در اختیار چې د پښتون بادشاه لري په هند باندې او په دغه خپل وطن دی اخو یو اتل دی یو هیرو دی خو د هندستان د خلکو د پاره هغه بل دی او بیا دوی چې کوم ډاکټر رفلاخان صاحب هغه کړ ډیر خپل اکسپلین کړي چې میموري پبلک میموري پاپور میموري چې عامه مشهوره چې د خلکو ښه اوس ابراهیم لودی په تاریخ کې زمونږ دګینی خپل پښتون بچی ته هم هغه یو ویلن دی ایو بد کردار دی هیرو اتل چې کوم دی هغه بابر دی بابر په پښتنو جنگونه کړی دی د پښتنو سره جنگونه کړی خو بابر د ایودیا د رام مندر چې کوم دی وای هغه وړمبنې کار دغه چې په حسابيږي هغه وران کړی او دغه بابری جماعت چې پیدا دی پې جوړ کړی کچری نن په هندستان کې د نن وارث هندو بیا هغه دغه ځینو تاریخ خو به یعنی بدل کی خو به نه په بدو بی خو په خپل خاوره کې به حق په اخلي چې ګنې موږ داسې وکړل حکمرانانو دغه چل کړی دی ولی بیا څه په کار دی اوس پښتون ته ٹھیک شو په بادشاهي کړی دی په سونو سونو کال بادشاهي کړی دی په هندستان باندې پښتنو دا وړه خبره نه ده خپل بچو ته دا تاریخ څنګه سړی ورسی او په دغه واقعیاتو باندې هم که د هند د بابر او د لودیانو د جګړې.
بله ستاسو خبر خلاص شو.
او
او خبر دا ده چې د اقتدار جګړه وا د واک جګړه وا هر څوک چې واسي رسیدلې د قدرت د پاره هر څه چې د لاس شي کوي دي. لیکن یو خبر دا چې موږ تاسو په هند کې د پښتنو او د مغولو د حکومت د مشرانو هغه اعمال موږ تاسو باید وګورو چې د څومره هلته د خلکو سره ظلم کړی دی او څومره یې عادل کړی دی.
بالکل
دا چې مقایسه کوو پښتنو کوشش کړی دی چې د خلکو سره انصاف وکړي، خلکو ته انصاف ورکړي. مثلا شیرشاه سوری د تمدن بنیادونه هلته ایښي دي په هندوستان کې.
صحیح.
په هندوستان کې لوی ظلم دا و چې ښځه به هندوه ښځه به د مېړه سره سوځول کېدله، لیکن ده دا دود د منځه یووړ او دا یې منع کړی و. یو د هندوانو یوه لویه برخه یعنې ښځې د ژوندي سوځېدلو نه خوندي کړي، دا په خپله یو لوی عدل و چې کړی دی.
صحیح.
علاوه د دې نه د لارې جوړې کړې، خلک سره وصل کړل، د دې پوستې نظام جوړ کړ، د خطونو د وړلو راوړلو نظام، د قافله روغ جوړ کړ. نو په دې اساس موږ به د دې پاچایانو هغه عملونه سره مقایسه کوو. یا مثلا احمد شاه بابا و هغه یوسفی و مسلمان سړی و، هغه شراب نه خوړل، عیاشي نه کوله. انسانان البته په جنگ کې وای الوانه ویشل کیږي، په جنگ کې خلک وژل کېدل، لیکن دې جنگ یې څوک نه وژل. اما بابر د شراب اوزونه جوړ کړي وو په کابل کې، یو ځای دی هلته د ده هاوس دی چې په هغوی لیکلي دي بابر به عیش کوس کې جهان دوباره نیست. په هغو کې به دا یو ملګري به راټول وو، په دې هاوس کې به شراب اچول شوي وو، او یغونه دې په نلکو کې پیالې ورته نیولې وي، ورته کولې به خلې به یې. همداراز بابر خپل هغه ظلمونه چې کړي، هغه انسانان چې وژلي، کله منارونه چې جوړ کړي، خپل یې په بابر نامه کې په وضاحت لیکلي دي، او ډېر افتخار یې پرې کړی، ویاړ یې پرې کړی په خپلو کارونو باندې. نو په دې اساس دا یوه مقایسوي څېړنه غواړي. یعنې موږ تاسو کې د پښتون پایس نه وي، هم یو انسان پایس باید د دوی دغه اعمال سره وتړو چې دوی څه کړي او هغو څه کړي. البته دا چې په جنګونو کې نښتي په سومنات یا په نورو ځایونو کې چې دوی جګړې کړي دي، هلته جنګ و، په جنګ کې هر څه کېږي. لیکن پښتنو پاچایانو ډېر کوشش کړی چې ولس په کې ونه وژل شي، او نورو دا دا هغه نه دی کړی، دا انصاف نه دی کړی. مثلا کله چې نادر افشار ولاړو په هندوستان کې فتوحات وکړل، هندوستان یې ونیول، په زرهاو زرهاو کسان یې قتل عام کړي دي په یو وار، او هغه هم د همدې مغولي هغه سره حسابېږي، د مغولي کورنیو سره حسابېږي. نو په دې ترتیب موږ چې په دې برخه کې قضاوت کوو، باید مقایسوي څېړنه وکړو. خوشحال بابا یو لویه قصیده لري د هند پاچایانو په باره کې، هغو کې پښتانه هم یادوي، مغول هم یادوي، او د هغو ټولو په کارونو باندې قضاوت کوي. نو زموږ لپاره هم لازم دا دي چې د پښتون پایس نه، بلکې د انسان پایس، د یوه مسلمان پایس، د دوی اعمال وڅېړو.
تاسو مونږ سره دی؟ لرفي سي مونږ سره یا تاسو؟
بله،
ښه. برق سي بته ورځم. برق سي د هندوستان، د هندوستان کې د پښتنو لوی خط اوږد تاریخ دی، معلوم تاریخ ته. د نورو قومونو داسې نشته لکه د پښتنو چې دی. په دې نږدې سیمه کې وګورو، مغول څوک دی؟ مغول د کوم ځای نه راغلی دی؟ پښتون کې چالاکۍ په هوښیارتیا په میړانه باندې دغه هم په خپل ځای ده. د پښتون او د پښتون په منځ کې یو متل دی چې خپل خپل دی پردی مغول دی. یعنی د پښتنو په دشمنانو کې هم دومره څوک زیات پښتون ته په نوړه، موږ ته چې په نوړه یو ته یې ار چا مشرانو کو امید ورته په نوړی وتی خنو مغل ورته په دشمنی کیخه وجه سره سمدا پدی بدا پدی بکو پدی بکو که خیر وی پدا را روان ټول خبرونه دی تور کو که خیر وی سمدا او زب استاد ډاکټر رفیع الله خان سیب تور شما چې ډاکټر رفیع الله خان سیب دا کورس باندې تاسو ذکر وکړو د نصاب ذکر مو کو یعنی د پبلک میموري ذکر مو کو او دلته کې اوس بیا یو تاسو خو چونکه یو استاد یې په خپل تاسو چې درس ویني خپکیږي به ځکه چې یو خره تاریخ استاد یې او د سچ په کې ویني بيخي د ورځې تشپه ویل او شپې ته ورځ ویل بیا هم کوم لاره د استاد سره شته چې هغه د دغه دروغ په ځای یا دغه غلط په ځای باندې دی یو د کوک تاریخ خود له په ځای باندې ورته یو بل لاره هم خو یې نه دا استاد سره دغه مقشته
دا د شهر پوری داسې کې دي چې په تاریخ کې موږ وایو چې دا غتی کم دی الټیمیټ رښتیا بالکل صفا رښتیا چې کم دی نو دا خو ممکن نه دي چې سړی ورته ورسي چې څه شی دي او څه نه دي شوي بارل کوششونه په مختلفو طریقو کېږي او دا هغه مطابق چې کوم دی نو هر څه خپل یو قسم تاریخ ګوري او په دې کې بیا ظاهره ده د کس لیکل کوي نو دا خو خپل د ژوند تجربه چې خپل یو څه نظریات وي خپل نظر وي ژوند ته په هغه حساب باندې هغه ته په تاریخ کې د تاریخ په عملیاتو کې د تاریخ کوم واقعات دي نو په دې کې خپل د تاریخ ورجن په نظر راځي یا مطلب څنګه چې هغه تاریخ ته کتل غواړي نو هغه شان هغه ته مطلب هغه کتل شي تاریخ ته نو رښتیا مطلب کوم وایو نو یو نن سبا یو خبره شي چې یو رښتیا نشته بلکې ډېر رښتیا شته نو دا دې رښتیا یا په کار کې وایم چې دا مطلب د مختلف په ځان نه مختلف خلک چې کوم دی تاریخ ته ګوري نو په کار دې هغه کې بیا د ساحه پورې چې کوم موږ د اخلاقیات او خبره یا د انساني ژوند د هغې پراخو بهبود خبره کېدلی شي نو په کار ده چې دغه وشي خو دې طرف ته چې بیا موږ کم راځو نو دا بیا هم یو ګران کار دی نه ځکه چې په تاریخ کې د شانې یو مقصدیت لټول کې کوم دی نو دا ډېر مشکل کار دی او دا مقصدیت ظاهر ده بیا مختلف خلکو ته مختلف مقصدونه وي دا هم په نظر کې بیا یو مقصد نشته یا یو رښتیا نشته خو مختلف رښتیاګان دي نو د تاریخ یو دا دی چې تاریخ د تاریخ لپاره چې څه شوي دي دا بیا د تاریخ دانونو دوه نه ډېرې دي بلکې د دوو نه ډېرې هم کېدای شي خو بهرل ځای قانونو څه شوي دي او هغه موږ دغ شانې وکتلی شو چېره څه شوي دي او موږ هغه څیزونه وګورو او هغه انډرسټینډ کړو هغې پوهه اخیله کړو او موږ په تاریخ کې بل مقصد ونه ګورو چې هغه موږ د موجوده دور سره یا وتلو یا تې موږ د راتلونکي هواره باندې څه د فائدو غستلو کوشش وکړی شو د دې نظریې اپد چې کوم د نوو نظریې دا د تاریخ په مقصدیت لري په دې کې مستقبل د عملیات چې کوم د دنیا د ژوند د تاریخ نو د به مقصد نه دي او فکر کوم چې د تاریخ څخه د مقصد ولرته نو په دې حساب باندې بیا اخلاقیات کې کوم دي نو دا خلک په کې راولي او هغه یې تیر وخت څه شي نو په کار کې دا انساني نوغي د دغه تیر او تجربه په نتیجه کې کوم دي موږ د خپل موجوده په حواله باندې هم دا غوښنه څه فائدہ واخلي او د راتلونکي په حواله باندې هم دا غوښنه څه فائدہ واخلي نو دا کې کوششونه چې خو دا بیا نه لار څنګه لکه دغه بیا د روان کنه او ځین ګراني او تاریخ سم سم دی او مقصد د پاره کتل او د خلک کوم دي نو چې کوم مقصد دی نو دا خبره ده دا یو آیډیا خبره ده او ظاهر ده چې آیډیالیزم چې کوم دی هغه ډیر کامیاب نه دی اکثر ناکام کیږي ځکه چې کوم چې قوتونه دی په دنیا کې ریاستونه دی په دنیا کې د تاریخ په نظر دی ځوانته طاقت دا غو سره دی وسایل دا غو سره دی نو تاسو پرسته کدا غو د لاین اقوا دی خو کیږي نو هغه خلک چې ویل شي یا مطلب کوم چې اخلاقیات دي هغه ویل شي د تاریخ پرانا کې او هغه لکه بیا غیر د مشرکینو په څیر دی د دې مثالونه شته په ډېر اهم اهم تاریخ دانان چې کوم دي په دنیا کې د پاتې شي د مختلفو وختونو کې چې هغه بیا دا پرابلم بیا دا مسلې سره مخامخ شي دي نو په تاریخ کې مطلب دغه د شیره په کار ده چې موږ کوشش وکړو چې د انساني ژوند د سهولت لپاره د انساني رورولۍ لپاره د دې نه موږ فائدہ واخلو او د دې نه موږ څه ګایډنس واخلو او موږ وګورو چې د تاریخ په کوم کوم حوالو باندې زمونږ د قومونو په منځ کې او د یو ګروپ یا د یو قوم لپاره او د مختلفو قومونو لپاره چې کومه زمونږ راهنمایي کولی شي او موږ چې څه ښېګړه مطلب پدې شي طریقه باندې یا قاتلول
یعنی داس
او ایدل خبره ده
یعنی داسې کوایو چې یو ایدل خبره په کې دا وکړم چې د روانو نسلونو حق ته اغي تاریختیا ورنقل شي خو او دغه به انصاف کوم تاریخ لیکونکو او کی او خپل بایسز به پکې وانه شي خپل خوخه نه خوخه خپل ځکه چې هر قوم تاریخ چې لیکل کیږي هغه به د خپل قوم دفاع کوي په دې باندې زهم د افغانستان تاریخ په پښتنو په حواله باندې چې تل کوم د تاریخ لیکل کتابونه دي د نور نړۍ په نسبت یو داسې سیره به د پښتنو ورته جوړی چې پښتانه به په پویږي چې دا زموږ تاریخ دی او چې بهرنو لیکلې دي نو خامخا به په دې باندې خو پر روانه خبرونه کې به او غړم چې د پښتنو د مغول خصوصي ذکر وکړو حبیب الله رفیع صاحب قصاص هم پر سره سلاوي نو په دغه کې به ځکه چې د مغول سره د پښتنو د دشمنی او د یو ځای اوسېدلو د تاریخ اوږده کیسه ده
خوشحال بابا وای وای سره ورغل دوا غرونه یو مغول دی بل پختون نو بس پام دی دوا غرونه بیا خبرې کړه
دی دوا غرونه به خیر خبرې کړه سم ده زمون سره برخ سیب جو خو هغه تلیفون بند شوی دی چارج ختم شوی نو څنګه چې بس هغه ته تلیفون بند شو نو هغه ته هم په مخه خا وایو تاسو ته هم خو وخت غواړو خوګه شپه خوش په ولري او ډاکټر بولا خان سیب تاسو ته هم ګران اوریدونکو پراروانه کې به خدای ته منظور وي نو موږ به د پښتنو او د مغولو څنګه چې هغه ویل ګل رفیع صاحب د خوشحال خټک خوشحال خان بابا هغه شعر ویل هم دغه دوه غرونه چې یو مغول دی یو پښتون په دې باندې به خبرې کوو چې پښتنو ته واقعي پته ولګي تاریخ کې د دوی سره څه شوي دي مغول څوک په چا باندې پښتنو سره څه په کوم کوم ځای کې څه وکړل پښتنو بیا څه وکړل نن دور څه بدل دی که نه بیا هم پښتون په هغه دور کې دی یا په هغه رنګ کې دی په هغه شکل کې دی زه او زما همکار نهید سهر د نجات غواړو شپه مو په خیر